در تمام ولایات افغانستان در زونای مختلف مسابقات دایر میشه و تیما انتخاب میشن. بعد از اینکه تیما در زونا، مثلا در زون غرب 4 ولایت در زون حضور داره، طوفان هریرود، غور، بادغیس، فرا، بین خود مسابقه میتد تیم طوفان و از کل در زونا مسابقات میشن، میان دومم در مرکز میباشه. یک برنامه بسیار سالم
بودن به رزیت بلند چه پخبرونه که مگردونو کرد رادلون که اخبرونه علامو مل.
سلامونه ستری مشایل ازادي رادیو څخه د مازدیګرنۍ خبری مجلې ته موزه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د رواني خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. د تر څنګ له دې هم خبرې کې چې د اروزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ملګری ملتونه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ښکېلو خواوو غواړي چې د رایو د شمېرنې د بهیر په ساتنه کې فعال رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان او ایران په کړکۍ کې د منځګړتوب د هڅو په ترڅ کې تهران ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمېرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یوناما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي، او په دې اړه د نظر له څرګندولو مخکې د رایو د شمیرنو په اړه دقیق درک ولري. یوناما د تلې د شپږمې انتخابات چې ټولې چارې افغانانو ترسره کړې، د افغانستان د ځان بسیاینې پر لور یو مهم ګام بولي، او وایي دې نتیجې ته رسېدلې چې افغان چارواکو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر اقدامات تر لاس لاندې نیولي، او ځکه څارونکي بنسټونه او کاندیدان دې ته هڅوي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د ساتنې په برخه کې مثبته ونډه واخلي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان مبارز اتل نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا وسلوال د طالبانو د سرې قطعې غړي وو.
د خوګیانو ولسوالۍ کې د طالبانو سری کتې 12 غړي وژل شوي دي، همدارنګ د دوی 3 اراده موټر هم لمنځه وړل شوي دي.
ښاغلی مبارز وویل دا 12 کسان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ او د افغان ځواکونو په توپچي حملو کې په نښه شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 12 مشکوک تروریستان نیولی دي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی دي چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چاربولک ولسوالۍ په ارزانکار سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال 12 طالبان ونیول، او د هغوی ټول پوځي تجهیزات یې ولجه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمی چاودنې مخه نیولې. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په بختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو موټر سایکل بم له دوو وسلوالو سره ونیوه.
دوه تنه طالب وسلوال او د هغوی سره یو ځای یو موټر سایکل بم ترلاسه شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو درنې او سپکې وسلې هم له منځه تللې دي، او د دوی پټنځایونه هم تخریب شوي دي.
ښاغلی بهیر زیاتوي چې په دې عملیاتو کې پوځي پرسونل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په وینا په سیمه کې نور وسلوال هم وو خو په تیښته بریالي شوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تهران ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل تمه ده چې عمران خان د دې سفر په دوام ریاض ته هم لاړ شي، څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکیچ په حل کې منځګړتوب وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له عمران خان څخه وغوښتل چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. ایران په دې حملو کې لاس لرل رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی. د چین ولسمشر په نیپال کې دی. شي جین پینګ په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې د چین لومړنی ولسمشر دی چې نیپال ته ځي. د نیپال ولسمشرې بیدیا دیوی بانداري او صدراعظم کی پی شرما اولی د کټمنډو په هوایي ډګر کې ښاغلي شي ته راغلاست وویل. د نیپال د واکمن کمونیست ګوند یو ویان وویل چې د هیمالیا حوزې د هیوادونو اتصال او د مجرمانو تبادله به د چین او نیپال د ولسمشرانو د رسمي خبرو د اجنډا مهم موضوعات وي. او په جاپان کې د هاګي بیس د سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر 900 ته ورسید. جاپاني چارواکو نن وویل چې د دې طوفان له کبله لسګونه نور خلک تری تم شوي دي. د جاپان په بیلابیلو سیمو کې نن هلیکوپټرو، کشتیو او زرګونه سرتیرو په طوفان کې د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې 14 سیندونه طوفاني شوي او لځینو په ځینو سیمو کې وچې ته اوبه راوځي. هاګي بیس سمندري طوفان پرون د اکتوبر په 12مه نیټه د توکیو په جنوب کې راپریوت او د جاپان مرکز او شمال یې د درنو بارانونو او زورورې سیلۍ په وسیله وځپل. د جاپان د حکومت یو ویان یوشی هیدی سوګا نن خبریالانو ته وویل چې د سمندري طوفان د جاپان په ختیځ کې تر ټولو درانه زیانونه اړولي دي. ویان زیاته کړه چې د ژغورنې په عملیاتو کې 20,000 سرتیري او مرستندوی مامورین برخه لري.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځان خبره کوي.
کوشش بداوی چې انشاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي. چې کچیرته څنګه هم ورکه راغلو نو موږ به یو پاک نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان مشرانو جرګې دا کوي چې د کابل پولیسو د دې جرګې یو غړی د 500 ساتونو لپاره نیولای وو.
هلته د موټر شوکیږي، اسکر یې ولکیږي، هغه بیا به ولکیږي، په کنده کې 5 ساعته بندي کیږي. جناب رئیس،
د ورزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې وروستی حال هم درکو.
و جنگ شدیدی که ادامه دارد، فعلا هم هست، دیشب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکآباد است.
د کابل د پولیسو مسولین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د کرکټ د شپږیزې لیګ حال هم تاسو سره شریکو. نور ورزشي خبرونه هم لرو. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 2:19 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.15 صفو د هیواد په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع مداده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو کمشنر وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نه شي. محمد عبدالله وایي په یو شمېر برخو کې د دوی کارونه ټکنی وو او له همدې کبله به دا ځنډ رامنځته شي. بل لور ته بیا پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي له لومړیو ورځو د کمیسون کارونه له تخنیکي ستونزو سره مخ وو او له همدوی نه شوای کولی چې له مهالویش سره سم لومړنۍ پایلې اعلان کړي. امید ظهیر مال په دې اړه نور حال راکوي.
په دې خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لټینګار سره سره چې د مهالویش سره سم به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان میاشتې په 20مه نیټه اعلان شي. اوس د دې کمیسیون یو غړی وایي د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله وای دوی نشی کوله دا ملی پروسه د سرعت قربانی کړي. دی وای کرای نشم ویلی چې څومره به وځنډیږي، خو یوازې یو څو ورځې به په ځنډ اعلان شي. موږ کرهوالی د سرعت قربانی کولی نشو. په ورته وخت کې د دې کمیسیون یو بل غړي اورنګزیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک دستګاهو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد بهیر له یو شمېر ستونزو سره مخ شو او له همدې کبله د دوی چارې یو څه ټکنۍ شوي. خدای زیاتوي دوی د دې ستونزې د حل لپاره د معلوماتو یو مرستیال مرکز هم پرانستی چې دا به د دوی چارې چټکې او ډېر ژر به ټول اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته ولېږدول شي.
موږ دپاره وخت ډېر مهم ده چې موږ باید ټایملاین مطابق مخکې لاړ شو او ټایملاین مطابق نتیجه دی ولس سره شریک کو. اما مونږ کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي چې دی ولس قناعت پدې کې حاصل شي. کچیرته څنګه هم ورکه راغلو نو مونږ به یو پاک نتیجه اعلان کو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د 1399 لمریز کال د میزان میاشتې د شپږمې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې 2,598,415 کسانو ګډون کړو، خو له دې شمیر اوس مهال یوازې د 200,000 رای ورکوونکو اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې د ستونزې له ولایتونو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره رالیږد او تر خوا یې د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشتوالی هغه علتونه دي چې کارونه یې له عمله پس مخ ته ځي. د افغانستان درونتیا او پر د انتخاباتو د څار مؤسسې اجرایي رئیس حبیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د قانون خلاف عمل دی.
د ښه مدیریت لپاره خو باید مهالویش تبه نقص نشي، ځکه هر وخت چې مهالویش نقصیږي دا د ټاکنو قانون خلاف یو عمل دی. خو په افغانستان کې اوسني شرایط ته په کتو سره به ډیر زیات اهمیت چي لري د انتخاباتو شفافیت او ښه نتایج او پایلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي و چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان، خو کمیسیون نه یوازې دا چې پر دې غوښتنه تمرکز ونه کړ بلکې د خپل مهالویش له مخې هم د لومړنیو پایلو اعلان ناشونی بولي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه. تاسو له آزادی رادیو څخه مزدیګرنې خبري مجله اورئ. بل راپور دا ده چې د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره د کابل پولیسو له سخت چلند وروسته اوس مشان جرګه وایي پولیسو یو سناتور هم د 500 ساتون لپاره نیولی و. که څه هم یو شمېر سناتوران د پولیسو ورته عمل د ملي شورا د غړو پر وړاندې بې احترامي بولي، خو د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د ملي شورا غړي باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې له زغمه کار واخلي. امید زهیرمل په ډېره حال رکوي.
د کابل په هوتخیلو کې د ولسی جرګې د غړو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اوس مشرانو جرګه وایي امنیتي ځواکونه باید نور د ملي شورا غړو ته بې احترامي ونه کړي. د دې شخړې له کبله ولسی جرګې وړ مشبه فوق العاده غونډه وکړه او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي خپلې غونډې ته ور وغوښت. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ وویل د دې شخړې په اوږدو کې پولیسو د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف حنیفي هم د 500 ساعتونو لپاره نیولی و. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اڅکزی
انیفی صاحب راځي بل جرم یې نه دی کړی، د امنیت ملي دغه د ملي شورا کارت ورسره ستا د سناتوري کارت ورسره ستا هلته د موټر شوه کیږي عسکر یې ول کیږي هغه بیا به ول کیږي په کنده کې 5 ساعته بندي کیږي. جناب رئیس
سناتوران وایي پولیس په داشان موضوعاتو کې د ملي شورا د هیڅ غړي د نیولو حق نه لري. حد سم وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایانتویانو زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. بلورته بیا یو شمېر سناتوران وایي وروستیو کې د کابل پولیس د ملي شورا له غړو سره ښه چلند نه کوي او دوی د پولیسو لخوا د ملي شورا له غړو سره له بې احترامي تر پوزې راغلي دي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي هوای نن ګارنیزون لرو او دای دنده ده، خو د پولیسو ځانګړی ځواک د ملي شورا د غړو د توهین لپاره د کابل په څلور لارو کې ګمارل شوی دی. دوی باید د دښمن د نابودۍ لپاره ګټه واخیستل شي. دا یو ملي خیانت ده. ولسمشر غواړو چې د بې احترامۍ ته د پای ټکی کېږدي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار که څه هم د دې موضوع په جدي پلټنې ټینګار کوي د ملي شورا له غړو غواړي چې د پولیسو د سخت چلند پر وړاندې له صبر او حوصلې کار واخلي.
د زما د سناتور صاحبانو غوښتنه دا ده چې په محل کې چې خپل کې کوم پولیسو سره زش برخورد کوي تاسو مزش کوي تاسو د شفقت او مینه کار واخلي تر څو ستونزې جوړ نه شي او دا موضوعات دومره جدي او حاد نه شي.
دا په داسې حال کې چې پرون بیا د ولسي جرګې یو شمېر غړو په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د ولسی جرګې د دوو غړو نارندرا سنگ خالصه او مریم سلیمان خیل پر وړاندې د پولیسو ناسم چلند د ملت کور ته سپکاوی دی. خود کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالی مروه امینی بیا پرون ازادي رادیو ته وویل د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی وکیلانو سره شمنه کړی چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه راپورونه او مرکه تاسو دی ازادي رادیو په ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا هم ټکی اورګ. د افغانستان د وینې په بخښنه سره د کابل د پولیسو مسؤلین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په روانه میاشت کې د جرمونو څه باندې نوې قضیې ثبت شوې چې پنځو ته یې رسیدنه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان د جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل خاریان د ځانوژونکو حملو او چاودنو ترڅنګ جنایي جرمونو، وسلوالو غلاګانو، وژنو او داسې نورو پیښو اندېښمن کړي دي. یو شمېر دغو کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل هره شپه وسلوال کسان خلک وژني، غلاګانې کوي او خلک زوروي. جواد چې د مکروریانو په سیمه کې د سګرټ خرڅولو غرفه لري د یو وږي پلورونکي کیسه کوي چې وسلوالو غلو د زرو افغانیو لپاره وژلی دی.
یوالکو دغلته تقریبا ډیر حصہ دا د جوار خرڅوه کور د جلابات کې وو. په قلی زمان خان کې اتاق نیولی وو. داس کوم شپې ستلل اتاق وته غلو یې سر کړی وو. درولی پیسې مشک اخیستی وو په زور باندې. طبعا جنجال ختلی وو. بیا د غلو پیسې مشک اخیستی وو په مرمۍ ویستلی وو.
د کابل ښار د یکتوت د سیمې یو دکاندار ایوب خان زدران هم په دغه ښار کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. خاغلی زدران وای د امنیتی ارګانونو د نه پاملرنې له امله په ښار کې دغه جرمونه له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. د امنیتي ارګانونو غواړي چې مجرمینو ته جزا ورکړي چې نورو ته د عبرت درس شي. د کابل د پولیسو مسؤلین د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي خو وایي د میزان په میاشت کې د جرمونو کچه د تېرې میاشتې په پرتله یوه اندازه ټیټه شوې ده. د دې ادارې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په لومړیو دیارلسو ورځو کې د جرمونو څه باندې نوې قضیې ثبت شوي چې یو پنځوس ته رسیدنه شوې ده.
د یو پنځوس قضیو په تړاو اتات یا کسان نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دغه تورونه بېلابېل جرمونه لکه وژنې، مجروحیت، غلا، د وژنې اقدام، د وسلو پلور او په غیر قانوني توګه د وسلو لیږد رالیږد ترسره کول چې نیول شوي دي.
د ده په خبره د جرمونو دغه شمېره په تېره میاشت کې شل قضیې وې. ښاغلی فرامرز وایي هره ورځ له لسو نیولې تر شلو پورې بې بندوباره کسان نیسي چې دغه کار هم په کابل ښار کې جرمونه کم کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو سرچ کړئ په فیسبوک کې، نو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې ګڼ شمېر مطالب او معلومات پیدا کړئ. په ټویټر کې هم ازادي رادیو موندلی شئ. هلته هم موږ فعال حضور لرو، ګڼ شمېر مطالب هلته هم خپرېږي. بل موضوع دا ده چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول د هیواد ګوټ ګوټ ته نوي زره سی سي وینه ویشي. د دې بانک چارواکي وایي د دې نوي زره سی سي وینه نیمایي برخه یعنې 500 سلنه د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته جمع کیږي. خو په ورته وخت کې یو شمېر کابل میشتې بیا د وینې له نشتون څخه اندېښمن دي. وایي چې د وینې مرکزي بانک نشي کولای په خپل وخت اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. خاطر پردیس په ډېره دغه راپور چمتو کړی.
په داس حال کې چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې، چې هر پاکټ 450 سیسی دی ویشي او اوس مهال 213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري. خو یو شمېر د کابل خاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل خر اوسیدونکی دی. هغه له درې ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پیدا کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سه روز میشه که یکی از عضو اقارب به خون نیاز داره.
درې ورځې کیږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم، خو نه پیدا کیږي. د وینې مرکزي بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
یک مسله بسیار جدي است، باید در این مورد دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د موږ وینه په کار وایو، مریض هم درلودل جلال آباد نه، موږ تا کابل ته پسرغلی د وینې لخواته نو دلته چې موږ کله راغلو وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نشوا وای تاسو وینه حتی د موږ د بازار له دوستان له جملې څخه یو ډیر خفه شه ځکه هغه ویل چې ولا د سرخم بانک مرکزی بانک خوند شي ولا ته وینه نه پیدا کیږي په هغه صورت کې به موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو لغنه وینه واخلو
د افغانستان د وینې مرکزی بانک چارواکي کڅه هم د غستون زمینی خود حل لپاره دی یو لړ اقداماتو خبره کوي د وینې مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی
ما تانستیم که با راه‌اندازی کمپاین‌ها خیلی
د افغانستان د وینې مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر ترسره کړي دي زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی زمونږ هڅه همدا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی
لدی وړاندې دا اندېښنې چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري خو ښاغلی هاشمی وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هواري په هدف دی د وینې د ورکړې داوطلبانه فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي د کابل ښار اوسیدونکو
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي مونږه وجیبه ده د دې ترڅنګ لسیحي اړخه چې زه ډاکټر نه یم خو مونږ چې له ډاکټرانو ورېدل لسیحي اړخه هم دا ډېرې ګټې لري د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې په پلازمینه کابل کې
دوی د ونه ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکونکي هم د وینې ورکړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې له مخې په ورځني ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپل وکړي
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه چې لازم دی رسخه د مزدګرنۍ خبري مجله وره د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده امنیتي چارواکي وایي د یادې جګړې پر مهال دوه لوریو ته مرګ شو بلوخته د دوی خبره یادې ولسوالۍ ته تازه دمي اضافي ځواکونه رسیدلي او ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبول شي د نور حال د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي
امنیتی چارواکی وای د ورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې کلابند امنیتی سرتیری د وسلوالو طالبانو له ماسرې څخه څه اندازه خلاص کړی دی د یاد ولایت سرپرست او مرستیال علي سید محمد ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده نو موړی وای یاد جګړه هلته د نقابات بازار په سیمه کې ده دی وای یاد جګړه دومره شدید سوي چې افغان پوځیانو او وسلوال طالبان لاس په لستوڼي لیوبل سره په جګړه بوخت دي سعادت ناصری دا کوي چې هلته افغان پوځیانو تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي دی وای د یادې جګړې پر مهال یو افغان سرتیری وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان دي
در نقاط بازار نیکوزه یا نیکوآباد و در قسمت درې سنجد و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست دیشب هم بودن شدیدترین جنگ در بازار نیکوآباد است و در قسمت های درې سنجد و در طول مدت در ادامه همی جنگ تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده که تعداد 35 نفر از مخالفین دولت طالبان کشته شده و 27 نفر زخمی شده فعلا هم بعضی اجساد و جنازه های در بازار نیکوآباد و اطراف دیده میشه و از نیروهای دولتی 4 زخمی و 1 شهید داریم
د فداسیال کې د چپردګي ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو له تیرو دوه اونۍ راهیسې سخت ډلې زبریدونه فیل کړي چې تېره ورځ امنیتي مسؤلینو خبر ورکړ چې په یادو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 150 امنیتي سرتیري سخت کلابند کړي د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نن ازادي راډیو ته ویل چې یادې ولسوالۍ ته نن نور اضافي ځواکونه هم استولي او په خبره یې چې همدا اوس هم د یادې ولسوالۍ په نقابات سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي دی وای د افغان پوځیانو سره د حواله لاري هوایی ځواک هم مرسته کوي او په خبره یې چې ډیر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبوي ولایتي چارواکي دا کوي چې هلته وسلوال طالبان ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار راخلي. نو ځکه یا د جګړه اوږده سوه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې هلته په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو سره هم خبرې وکړي، خو د مخابراتي شبکو د نشتوالي له کبله ونه توانېدل. خو د یادی ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې د جګړو له کبله دایکنډي ولایت ته کډه سوي د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ګڼې سیمې له افغان پوځیانو نیولې او دغه راز سلګونه کورنۍ د یادی ولسوالۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي. د دې په خبره چې یادی کورنۍ عجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه خلکو پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادو خلکو ته ژر تر ژره عجلې مرستې ورورسوي.
رملا میں نم دے دربات کریا د جبرو کریا د نکرآباد کریا تو خلق د جنگ لامل چوک پل کو رکھا نہ لری دیو کنڈیشن لے وہ پتہ سر خلق ہوتے دیجیے ماشام پر ڈوڑی چوک قدرات نہ لری تری دی نور کورو تے چاپ کورو وزیر مطلب دی دے چرگان دبا سبا کی نن دولت دروسه هیڅ هم نه جوړ سر کړی، هیڅ نه جوړ سر کړی، تور پښتن نه جوړ سر کړی. دولت صدا غواړو چې زموږ د خلکو کورونه له طالبان د لاسه وباسي، د خلک خپل په کورو باندې ځای پر ځای کړي، د خلکو سره کومکونه وکړي.
وسلوالو طالبانو تازه تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د زیات شمېر امنیتي پوستو د سکوت او دغه راز د زیات شمېر افغان سرتیرو ته د وژلو ادعا کړې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ستاسو ملتیا دیر ازیاتا مننا. آزادی رادیو پا منزنه سپا دول از شپگ نوی پا طول افغانستان که او دا اف ام پا سل اشری پینز سپو دا هیوات پا طول و لوی و خرونو که او ردلش آزادی رادیو دا سهار لونه دا مخام تر و بجو پوره تاستا پا پختو و دری جبو بنده بلا بلا خبرونه او خبری مجله ورانده کوی. کره خبرونه او راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو له سپو واوري او د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. نړیواله موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم غواړي د ایران او سعودي عربستان د کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان به ایران او سعودي عربستان د په سفر کې چې نن یې له تهرانه پیل کړ، د دغو دواړو هیوادونو چې یوې نږدې ګاونډی او بل استراتیژیک شریک دی ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د دې تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ایران پلازمېنې تهران ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هڅه کوي د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. ښاغلي قریشی سعودي عربستان خپل ستراتیژیک شریک او ایران دوست او ګاونډ یاد کړل او ټینګار وکړ چې سیمه جګړه نشي زغملی او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی او دواړو هیوادونه په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان نه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول ولوبوي. واشنګټن، ریاض او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغې حملې مسؤول بللی، خو تهران دغه ادعا رد کړې ده. د یمن حوثي یاغیانو بیا د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنهي او له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي وویل چې دی له هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي له لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې د تېرې جمعې په ورځ په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ کې د اور د لګېدو وروستۍ پیښه ښایي د تهران او ریاض ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي. تهران پر ثابتې کښتۍ دا د میزایل حمله بللې، خو هغه تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د سیمې دواړه مهم سیالان ایران او سعودي عربستان د یمن په جګړه کې ښکیل دي او د دوو مختلفو لورو ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالات چې د سعودي عربستان کلک ملاتړی دی له ایران سره په اړیکو کې د 2013 میلادي کال د مې له میاشتې له هغه مهال رئیس چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر تهران یې بیرته سخت بندیزونه لګولي کړکېچ زیات شوی دی. ریاض پرون شنبه اعلان وکړ چې پاچا سلمان د هیواد ته د نورو 3000 امریکایي سرتیرو او پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د پنټاګون پریکړه منظور کړې ده. د پاکستان صدر اعظم به په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاض ته ولاړ شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او د مازدیګرنۍ خبرې مجلده چې له ازادي راډیو څخه هم دا شیبه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ هم په کابل کې روانې دي. د سپین غر او امو ترمنځ لوبه شوې ده. د دې لوبې حال هم له تاسو سره وروسته شریکوو.